د ماسپخین 2 بجې شوې. ازادي رادیو او ریډي ازادي رادیو خبرونه په ټول افغانستان کې په منځنوي 1290 چپو سربیره د غرض لوی خارونو کې د اف ام په 1.5 په هم اوریدلای شي. په دې یو ساعت پښتو خبرونه کې مو زنوري اسنوري هرکلای کوم. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په ترکیه کې د ډوبې شوې کښتۍ لسپرلیو د 23 تنو افغانانو جسدونه موندل شوي او د نورو لپاره د لټون عملیات دوام لري. د لومړي ځل لپاره یو وسلوال طالب په امریکا کې محاکمه کیږي چې په خطر روسته او د افغانستان په جګړه کې نیول شوی. پر ځینې نور موضوعاتو هم په خبرونه کراپورونه مطلب لرو. 219 پروګرامونه هم د خبرونه په ورسته برخه کې ته خبرو خو خبرونه معمول سره سم د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. په سیمه ایزو نړیوالو خبرونو کې اوري چې د جماعت احرار وسلواله ډله چې په واګه کې د ورسته خنړي حمله مسؤلیت منلې وای. په دې حمله کې د دوی هدف دواړه هند او پاکستانو. د امریکا د جمهوریت غوښتونکو ګوند کاندیدانو د دې هیواد په اوو مهمو ایالتونو کې د سنا منځمهال انتخابات ګټلې دي. مخکې له دې چې د دې خبرونو تفصیل واوري، قاسم سولمل د افغانستان کورنی مهم خبرونه وړاندې کوي.
لمړی هم پام وکړئ چې سرخطونو ته ولسمشر اشرف غنی د ترکیې په اوبو کې د افغانانو د ډوبېدو له امله خواشینی څرګند کړه. د کابل امنیتي چارواکو په اوومه حوزه کې د یوې کورنۍ د لادرکه کېدو په ارتباط راپورونه رد کړه او یوې ښځې په تخار کې خپله لور وژلې ده. دا هم بشپړ خبرونه. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په توري بهيري کې د افغان کډوالو د بيړۍ د ډوبېدو په اړه خوښيني څرګنده کړې. د جمهوریت ریاست لخوا په خپلې سوي لامه کې راغلي چې ډاکټر غنی د بهرنیو چارو وزارت ته دند سپارلې چې له ترکیه مقامات سره په همغږي د دې پیښې په اړه لازمي څېړنې وکړي ترڅو پر راتلونکي کې دا ډول پیښې تکرار نشي. د غرض د جمهوریت ریاست په لامه کې راغلي چې ولسمشر غنی د بهرنیو چارو وزارت ته لارښوونه کړې چې له ترکیه نه د دې پیښې د قربانیانو د جسدونو د انتقال لپاره لازم اقدامات وکړي. د بهرنیو چارو وزارت ویلی چې لدې 240 افغانانو څخه د 30 جسدونو موندل سوي، شپږتن شغورل سوي او 12 نور له حمله درک دي. چرواکي وایي چې د بیړۍ د دوشنبه پر ورځ له استانبول څخه د اروپا په لور روانه و چې په سمندر کې ډوب شو. د کابل امنیتي چارواکو په ومه حوزه کې د وی کورنۍ د لادرکه کېدو په اړه د ځینو رسنیو راپورونه رد کړه. د کابل امنی قومندان جنرال ظاهر نن خبریالانو ته وویل چې د دې کورنۍ غړي د کورنۍ ستونزو له امله مزار ته تللي و خو په وینا یې اوس ستونزه حل شوې ده.
د مورده اوزیه
افکوفتي واقعا اوزیه افته
یک واقع شده بود.
په ومه حوزه کې یو پیښه سوي وه. یو کورنۍ ستونزه وه. زه په خپل ولاړم هغه کورنۍ می ولیده. اوس دا ستونزه حل شوې ده. یو شمیر رسنیو تیر شپه راپور ورکړ چې د کابل د ومه حوزه مربوط د گزرګا په سیمه کې د کورنۍ شپږ مېرمنې او یو ماشوم لا درک سوي. یو شتې د تخار په ینګی قلعه ولسوالۍ کې خپل یو کلن لور وژلې ده. د تخار د سرپرست والی ویاند سنت الله تیمور نن ازادي راډیو ته ویل چې دغه پیښه تیر شپه سوي او لامل هم کورنۍ تاوتریخوالی دی. نوموړی وایي پولیسو دغه ښځه نیولې ده او څېړنې ورڅخه دوام لري. او د امریکا نړیواله پرختي اداره یو اس ایډ غواړي په افغانستان کې د ښځو د مهارتونو د لوړولو او جنډر په برخو کې له دغه هیواد سره 214 میلیونه ډالره مرسته وکړي. د دې ادارې په یو بیان کې راغلي چې دغه مرستې د لس کلونو لپاره دي او ښځو ته به د رهبرۍ په حکومت کې د ګډون د ښځو د حقونو او اقتصادي پیاوړتیاو په برخو کې ولګول سي. د بیان له مخې دا پروګرام د راتلونکو لس کلونو لپاره دی او له مخې به 15,000 افغان میرمنو ته په یادو برخو کې روزنه ورکړل سي. دا تر دې دمه د افغانستان مربوط کورونی خبرونه د سیمه نړۍ خبرونه له فرشته جلال زینه.
د جماعت احرار وسلواله ډله چې د هند او پاکستان ترمنځ په واګه بندر کې د ورستې خونړۍ حمله مسولیت منلی وای چې په دې حمله کې دوی هدف دواړه هند او پاکستان وو. د تحریک طالبان پاکستان د دې جلا شوې ډلې ویاند احسان الله احسان ویلي چې بل حمله به پر هند وي. د اکشن بپورت د هند او پاکستان ترمنځ په واګه بندر کې تروریستي حمله د دواړو هیوادو ترمنځ په ورځنیو ځانګړو پوځي مراسمو کې وشو چې لښته لږه 50 پاکستانیان پکې وژل شول. د حمله هندي لوري ته هم زیانونه واړول. د جماعت احرار د ویاند لخوا پر ټویټر ویل سوي چې پر دواړو هند او پاکستان به حمله کوي. جماعت احرار په سپتمبر کې تر هغه وروسته له تحریک طالبان پاکستان جلاس و چې د ډلې په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالو څخه خپل ملاتړ اعلان کړ. د امریکا د جمهوریت غوښتونکو ګوند کاندیدانو د هیواد په اوو مهمو ایالتونو کې د سنا منځمهاله انتخابات وګټل. جمهوریت غوښتونکو ادعا کړی چې د امریکا په سنا کې به چې اوسمهال د ډیموکراتانو په لاس کې ده اکثریت خپل کړي. د جمهوریت غوښتونکو مشر میچ مکونل چې له کنتاکیت ایالت یې انتخاباتو ته مبارزه کوله پرون وویل
Americans have seen that what the current crowd in Washington is offering is making
ته وای امریکایانو ولیدل چې هغه کارونه چې په واشنگټن کې موجود خلک کوي موږ هم په هیواد کې دننه او هم د باندې کمزوري کړیو نور نو د هغوی بستای. د امریکا جمهوریت غوښتونکو ګوند د خلکو د استازو په جرګه کې هم خپل اکثریت ساتلی دی. له دې سره داسې ګڼل کېږي چې جمهوریت غوښتونکو تر اتکلن ځن وروسته یو وار بیا د امریکا د کانګرس پر دواړو خونو واکمنی ټینګوي. دا فینریوال سازمان پر اسرائیل تور لګولې چې سجدو بیبا یې په غزه کې د جګړې پر مهال جنگي جنایات ترسره کړي دي. په لندن کې د دې سازمان لمقره په خبر شوې رپورت کې نن وویل شو چې اسرائیل پر داسې سیمو چې له خلکو ډکې وي په بے تفاوتۍ حمله کړې دي. دا فینریوال سازمان رپورت وایي چې اسرائیل په سجنو عملیاتو کې له خلکو په ډکو کورونو حمله کړې او ملکی فلسطینیان یې وژلې چې دا جنگي جنایت ګڼل کېدلای شي. اسرائیل سجدو بای پر خپل خاوره د حماس د ډلې د حملو د زیاتېدو لامل په غزه کې عملیات وکړ چې تر 2000 زیات فلسطینیان پکې ووژل شول. د فلسطینی چارواکو او ملګرو ملتو په وینا د خلکو زیات ملکی کسان وو. اسرائیل چې په عملیاتو کې شپږ پیتا اسکر او شپږ ملکی وګړي ووژل شول وایي چې د حماس وسلوال ډلې له ملکی خلکو د سپر په توګه کار اخیستی دی. د اسرائیل د بهرنیو چارو وزارت د فید نړیوال سازمان دغه تازه رپورت رد کړی وایي چې د ادارې هغه تهدیدونه له پامه غورځولي چې د حماس ډلې اسرائیل ته متوجه کړي دي. د هالندی نقاش وینسنت وان ګوګ یو ډېر نامي انځور چې د ستر نقاش تر خپل مرګ څو اونۍ مخکې ایستلی و پرون په نیویارک کې د مدرنو هنري اثارو په نندارتون کې په 1.5 میلیون او 8 لک ډالرو خرڅ شو. د وان ګوګ دا نقاشي د ریدي او کوکنارو له وحشي ګلانو یو ډک ګلدان دی. وان ګوګ دا نقاشي په 1990 میلادي کال کې په فرانسې کې د خپل مالج ډاکټر په کور کې جوړه کړې وه. دا د وان ګوګ له هغو څو محدودو هنري اثارو دی چې هغه په خپل ژوند کې خرڅ کړی وو. دغه هالندۍ ستر هنرمند په 1990 میلادي کال کې مړ شو. او د شمالي کوریا رسمي ورځپاڼې روندونګ سنمن د دې هیواد د مشر کیم جونګ اون عکسونه خپره کړي چې له لکنې پرته ولاړ دی. دا څرګندوي چې د شمالي کوریا رهبر د پښېل عملیاتو رغېدلې دی. کیم له تیرو درې اونیو راهیسې نه و لیدل شوی او د غیبت د هغه د روغتیا په اړه بیلابیل نظرونه خپاره کړل. خو سره له دې چې د کیم د روغې شوې پښې عکس د شمالي کوریا پر دولتي ورځپاڼو خپور شوی ویډیو اعلان د لیدل شوی چې دا خپل بیلابیل نظرونه پیدا کوي.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل که غواړی خبرونه بیا هم ولولې د ازادي رادیو په انټرنیټ پڼه کې شته پته مو هم ده azadiradio.com. د افغانستان بهرنیو چارو وزارت وایي په ترکیه کې د ډوبې شوې کښتۍ لسپرلی او د 23 تنو افغانانو جسدونه موندل شوي او د نورو لپاره د لټون عملیات دوام لري. د لومړي ځل لپاره یو وسلوال طالب امریکا کې محاکمه کیږي چې په خټه روس دی او د افغانستان په جګړه کې نیول شوی. یوې پاکستاني وسلوالې ډلې ګواښ کړی چې د فعالیت لمنه به هند ته وغځوي. په تېرو 10 کلونو کې په افغانستان کې د خصوصي سکتور په برخه کې څومره پانګونه شوې ده؟
اگر ارقام چې دمون د ادارې سره ثبت دي تقریبا تر 1.3 میلیارډ پورې رسیدي ډالر.
په دې اړه به د حقیقت څه دی په پروګرام کې چې د خپرونې په 2 می کې د انصاف په لټه کې له پروګرام سره یو ځای درته خبرو. په افغانستان کې د پانګونې د ملاتړ ادارې یا ایسا له یوه مسؤل څخه نور معلومات واورئ. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په ترکیه کې د ډوبې شوې کښتۍ لسپرلیو د 23 تنو افغانانو جسدونه موندل شوي دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په ډوبې شوې کښتۍ کې 240 تنه افغانان سپاره وو. د دې وزارت مرستيال نن ازادي راډیو ته وویل چې د نور جسدونو د موندلو لپاره د ترکیې د حکومت په مرسته د ژغورلو عملیات روان دي. ویل کیږي چې موندل شوي جسدونه اکثره د ماشومانو دي. په دې اړه نور جزئیات له کابل د ازادي راډیو د خبريالي ناجیه صافی په راپور کې اورئ.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په تورې بهیرې کې د افغان کډوالو د بیړۍ د ډوبېدو په اړه خواشینی څرګنده کړې. د جمهوري ریاست لخوا په خبره شوې اعلامیه کې راغلي چې افغان ولسمشر د بهرنیو چارو وزارت ته دنده سپارلې چې له ترکي مقاماتو سره په ګډه د دې پیښې په اړه لازمې څېړنې وکړي تر څو په راتلونکي کې دا ډول پیښې تکرار نه شي. دغه راز د جمهوري ریاست په اعلامیه کې راغلي چې ولسمشر غنی د بهرنیو چارو وزارت ته لارښوونه کړې چې له ترکیې نه د دې پیښې د قربانیانو د جسدونو د انتقال لپاره لازم اقدامات وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي هغه بیړۍ چې د دوشنبه په ورځ په ترکیه کې ډوبه شوه 20 افغانان پکې سپاره وو چې د 30 جسدونه موندل شوي دي. د دې وزارت د ویان مرستیال سراج الحق سراج د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې له دې بیړۍ څخه یوازې 6 تنه ژغورل شوي دي. نوموړي وویل چې په موندل شوو جسدونو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي.
وروستی راپور چې موږ ته را رسیدلی دا دی چې زموږ د مهاجرینو تعداد 20 نفره وو چې د 20 کسانو له جملې تر اوسه 30 جسدونه پیدا شوي دي. په همدې ډول 6 تنه ژوندي دي چې دوی ډېر ښه روغتیايي حالت لري. د دې دوه نفرو په وینا د کښتۍ د مالک پرته د کښتۍ ټول سپاره کسان افغانان وو. په همدې ډول په هغو 30 جسدونو کې چې موږ پیدا کړي ماشومان او ښځې هم شته.
ترکی رسنیو د ریپورټونو پر بنسټ ډوبې شوې بیړۍ ټولې 20 سپرلې درلودې چې 30 افغانان او نورې د بیړۍ کارکوونکي وو. ترکیه ژانسونو ویلي چې په دې ډله کې د 30 کسانو جسدونه موندل شوي. 12 نور لا هم تری تم دي او 6 تنه ژغورل شوي دي. په راپورونو کې ویل شوي چې موندل شوي جسدونه اکثره د ماشومانو دي. د ترکیه رسمي خبری اژانس ټي آر ټي د یو کپنیون کې لقوله چې د پیښې عیني شاهد دی راپور ورکوي چې په وو کې د 2 کسانو مړی ولیدل او بیا یې په منډه د ساحلي امنیت چارواکي خبر کړل. دا کپنیون کې وایي چې د سهار په شاوخوا 6 بجو یې 2-3 جسدونه بیکونه بوتان او ځینې نور شایان او بیا 2-3 کسان چې ژوند دی و په بوخي ولیدل.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 903 شميري لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
په ترکیه کې د ډوبې شوې کښتۍ په اړه غلام محمد کاکړ له هرات لیکي زما غوښتنه ده چې حکومت د افغانانو ته د کار زمینه برابر کړي. که په افغانستان کې نن د کار زمینه برابر وای نو ولې به نن له دې هېواد غریب او بیچاره خلک د ترکیې په اوبو کې ډوبېدی او وژل کېدی. علاءالدین د غزنی ولایت له مقر ولسوالۍ څخه لیکي حکومت باید ځوانانو ته د کار موندلو په برخه کې کار وکړي. ټول په نشو وخته شوي یا نورو ملکونو ته په قاچاق ځي. تاسو کولای شئ چې د افغان بي سیم د 903 شمیرې له لارې خپل پیغامونه موږ ته راوستوي او موږ هم هرومرو درته خبرو. ازادي راډیو هر ورځ د سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 بجو پورې اوریدلی شئ. د طالبانو هغه نیول شوی غړی چې په خټه روس دی د سه‌شنبې په ورځ د متحده ایالاتو په یوې فدرالي محکمه کې محاکمه شو. دا لومړی ځل دی چې په افغانستان کې د زندانی وسلوال نیول شوی زندانی وسلوال په امریکا کې محاکمه کیږي. اسوشیټډ پرس خبری اژانس په دې اړه نور جزئیات خبري کړي. رضوان مرادی اوروي.
اریک حمیدلین چې د تروریزم په قضیه کې پرې 12 تورونه لګیدلې دي د سه شنبه په ورځ د ورجینیا ایالت په محکمه کې څرګند شو. د اسوشیټډ پرس اژانس په نادا محاکمه د دې څرګندوي چې د ولسمشر اوباما اداره غواړي دا وخی چې د تروریزم په شک نیول شوي کسان د متحده ایالاتو په جنایي محکمو کې محاکمه کولای شي. تاکل شوی د چندر موړي د محاکمې رسمي بهر دراتونکو جمعې پورس د فدرالي قاضي هنري هاوټسن پر وړاندې پیل شي. امریکایي مقامات وی اریک حمیدلین چې د پخوانی شوروي اتحاد د بوس افسرو ل افغانستان څخه د شوروي ځواکونو تر وتلو وروسته په افغانستان کې پاتې شو او د طالبانو د واک پر مهال له هغه سره یو ځای شو. حمیدلین په 2009 میلادي کال کې له هغه حمله وروسته چې په خوست ولایت کې پر افغان او امریکایي سرتیرو وشو ونیول شو. د روسیې تبا حمیدلین چې له طالبانو سره د بګرام زندان په هغه برخه کې زنداني و چې د امریکایي ځواکونو لخوا د تروریزم په تور نیول شوی کسان پکې بندي. د اسوشیر پریس خبری اژانس په نه د محل د بګرام زندان په همدې برخه کې 13 بهرني وسلوال چې د تروریزم په قضیو کې تورن دي زنداني دي. متحده ایالات باید د روان 2014 میلادي کال ته پاتې رسیدو د مخه په افغانستان کې د هغو زندانیانو د برخلیک پړه پریکړه وکړي چې دا محل امریکایي سرتیرو سره باندې پر اریک حمیدلین له تروریزم سره د همکارۍ دسیسې جوړونې د امریکا د پوځي الوتکې د منځوړلو او د ډلیزې وژنې د وسلو د کارولو د هڅې تورونه لګېدلې دي. که چیرته نوموړی د ډلیزې وژنې د وسلو د استعمال د هڅې په قضیه کې محکومیږي نو د امریکا د قوانینو له مخې به د اعدام له سزا سره مخامخ شي. د ځینو نورو تورونو د اثبات په صورت کې هم دا وسلوال په عمر قید محکومېدلی شي. اسوشیټ پریس اژانس د امریکایي مقاماتو په حواله وایي چې حمیدالدین د پخواني شوروي اتحاد په پوځ کې افسر او د ټانک قومندانو چې وروسته بیا د 2001 کال په اوږدو کې د طالبانو په لیکو کې شامل شو. په ورجینیا ایالت کې د امریکا د لوی څارنوالۍ یو مسؤل اسوشیټ پریس اژانس ته ویلي ل اریک حمیدالدین سره په باګرام زندان کې انساني چلند شوی، روغتیایي اسانتیاوې ورته برابر شوې دي او کلتوري مسایل هم په پام کې نیول شوې دي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
اوس ازادي رادیو اوري. اوس به هم رحمت الله افغان توار ورکو چې د کابل نننۍ خبرونه او رسپانو ته کتنه کړی ده.
کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو د بیلابیلو موضوعاتو ترڅنګ تر ډیره د افغانستان او پاکستان د اړیکو په اړه لیکنې او تبصرې کړې دي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې په خپل لومړي مخ کې په غټو ټکو لیکلي د افغانستان او پاکستان ناسمې اړیکې د سیمې ثبات ګواښي. وړاندې په مطلب کې راغلي امریکا افغان او پاکستانی لوري هڅولي چې د امنیت په برخه کې د خپلو اړیکو د ښه کولو او د همکاریو د زیاتولو لپاره جدي اقدامات وکړي. همدې ورځپاڼې د امریکا د دفاع وزارت د چارواکو له قوله لیکلي د افغانستان او پاکستان ترمنځ یو شمېر سرحدي نښتې، توغندۍ حملې، د پاکستان لخوا د خندقونو ایستل هغه څه دي چې شپږو میاشتو کې رامنځته شوي دي. د مطلب د لیکوال په باور ممکن نوی افغان ولسمشر دا حالات بدل کړي او کېدای شي چې د پاکستان لخوا یې هم هرکلی وشي. د همدې ورځپاڼې د سرمقالې نمانده استخباراتي جګړې په فتوا و نه ختمیږي. وړاندې په سرمقاله کې راغلي افغان ولس او چارواکي باید یوازې پر فتوا وتکیه ونه کړي، بلکې عملا نورې هڅې هم ضروري دي چې روانه بدمرغه او پردي جګړه پای ومومي. د انیس ورځپاڼې په سر مقاله کې راغلي افغانستان او پاکستان باید د سولې پراته کې له یو بل نه خپلې هڅې او کوښښونه ونه سپموي. هیواد دولتي ورځپاڼې په یو جلا مطلب کې لیکلي د اقتصاد او سولې په برخه کې له افغانستان سره د چین کړې ژمنې هیلې بښونکې دي. د محور خپلواکي ورځپاڼې په سر مقاله کې راغلي دا ځل د چین د ازمایلو نوبت دی او اوس ګورو چې دا هیواد خپلې ژمنې عملي کوي او کنه او د افغانانو هیلو ته څه ډول ځواب لري. او په پای کې محور ورځپاڼې په افغانستان کې د امریکا د پخواني سفیر زلمی خلیلزاد له قوله لیکلي افغانستان باید یو انتخاب ولري، چین یا امریکا.
ازادي رادیو اوري د ماسپخین 2 بجې او 3 دقیقې دی. د پاکستانی طالبانو یو ډلې چې پروانهونه کې د پاکستان او هند په پوله دی ویزانو جون کې حمله مسؤلیت په غاړه اخیستې ګواښ کړی چې په هند کې به نورې حمله هم وکړي. د موضوع تفصیل د رویټر خبری آژانس د راپور په استناد له جناقه الکوزین اورو.
د یک شنبه پر ورځ د پاکستان او هند ترمنځ لاهور ښار ته چیرمه واګه بندر کې د بیرغ کته کولو د مراسمو پر مهال د سختې بمی چاودنې له امله لږ تر لږه 50 کسان وژل شوي وو. ځان وژون کې هڅه کوله هر څومره چې ممکنه وي ځان د هند لوري ته ورنږدې کړي او هندیانو ته هم زیاته مرګ ژوبله واړوي. جماعت احرار ډله چې د تحریک طالبان پاکستان څخه راجلا شوي د ټولنیزې شبکې ټویټر لارې ویلي دوی غوښتل چې په هند او پاکستان دواړو اړخونو حمله وکړي. د جماعت احرار ویان احسان الله احسان د اردو ژبې یو پیغام کې ویلي که موږ د پاکستان پر لوري د حملې توان لرو د هند لوري ته هم دا کار کولای شو. احسان په انګلیسي ژبه پیغام کې ویلي د هند صدر اعظم نریندرا مودي د سلګونو مسلمانانو د وژنې مسؤل دی، موږ به د کشمیر او ګجرات د بیګنا خلکو غچ واخلو. رویټرز لیکي پاکستان او هند د کشمیر پر سر 2 ځلې جګړه کړې او ګجرات د هند لویدي زیارت ده چې په 2002 کال یعنی هغه مهال چې مودی د دې ایالت وزیر اعظم و د هندوانو او مسلمانانو په شخړه کې لزرو زیات مسلمانان وژل شوي وو. د احسان الله احسان د ټولنیزې شبکې د پیغام اصلیت سمدستي نه دی تایید شوی او دا هم نه ده ښودل شوی چې نوموړي دې دا پیغام د ټویټر له لارې نن یعنی د چهارشنبې په سهار استولی وي. هند له اوږدې مودې راهیسې تور لګوي چې د پاکستان بنسټپالي وسلوال د دوی پر هدفونو حملې کوي. په خاص ډول په 2008 کال کې د ممبای ښار له حملې وروسته چې پاکستانی وسلوالو د هند د مالی مرکز د دریو ورځو لپاره ګډوډ کړ او 168 کسان پکې ووژل. جماعت احرار ډله یوه نوې ډله ده چې د سپتمبر میاشت کې له تحریک طالبان پاکستان څخه راجلا شوه او په منځني ختیځ کې د اسلامي دولت ډلې څخه خپل ملاتړ اعلان کړ. د دې نوې ډلې هندي ضد څرګندونې او ګواښونه د اصلي ډلې یعنې تحریک طالبان پاکستان په نسبت ډېر سخت او ښکاره دي. د رویترز په باور د هند په هدفونو د دې ډلې د حملو په صورت کې به د هند او پاکستان ترمنځ خراب شوي اړیکې نور هم خراب شي. د کشمیر د لانجمنې پولې پر سر د هندي او پاکستاني ځواکونو ترمنځ هر ورځ د ډزو راکړه ورکړه کیږي او دا مسله د دواړو هیوادونو ترمنځ د یو دوامداره ګواښ په توګه پاته ده. دا هم ویل کیږي چې د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری جماعت احرار ډلې ته نږدې ده او د اعلان کړی و چې په جنوبي آسیا کې د دې شبکې یوه څانګه پرانستې ده. الزواهری دا ګواښ هم کړی و چې خپل فعالیتونه به د دې سیمې هیوادونو ته پراخ کړي. جماعت احرار ډلې خپله لومړۍ حمله په سپتمبر میاشت کې د پاکستان کراچۍ بندر ته نږدې اړیکې کړې وه او هڅه یې وکړه چې یوه سمندري جنګي بیړۍ وتښتوي او په سیمه کې د امریکا پر یوې سترې جنګي بیړۍ حمله وکړي. هند د سې شنبې په ورځ وروسته له هغې په کلکته کې له ختیځ بندر څخه خپلې دوې جنګي بیړۍ وایستلې چې په استخباراتي راپورونو کې په دغه بندر د حملې خبرداری ورکړ شو.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د اوکراین ولسمشر پیترو پلوشنکو امر کړی چې د روسي پلو جلا وختونکو د حملو د مخنیوي په مقصد جنوبي او ختیځو سیمو ته د امنیت ټینګولو لپاره د ملاتړ ځواکونه هستوي. په داسې حال کې چې تېره ورځ د روسي پلو جلا وختونکو لخوا انتخابات ترسره شول، ملګرو ملتونو او اروپایي ټولنې دا ټاکنې غیر مشروع بللې. نور جزئیات د ملالۍ بشیر په راپور کې.
د اوکراین د ملي امنیت او دفاع شورا ته په وینا کې پرون ولسمشر پوروشنکو وویل چې دا پوځي واحدونه به د ماریوپول، بردیانسک، خارکیف، د لوهانسک د شمال او د نیپو پتروفسک سیمو امنیت نیسي. پوروشنکو دا غونډه په کیف کې دوه ورځې له هغه وروسته راغوښتې ده چې جلا غوښتونکو خپل انتخابات چې د اوکراین او لویدیځ لخوا غیر مشروع ګڼل کیږي ترسره کړل. دا انتخابات د هغې جګړې ترڅنګ وسول چې پکښې د اپریل د میاشتې راهیسې په ختیځ اوکراین کې تر 4000 زیات خلک وژل شوي دي. پوروشنکو وویل کیف د سولې د موافقې کلک ملاتړی دی چې د سپتمبر په 15 په منځ کې وسوه، خو د روسیې او جلا غوښتونکو ته په اشاره سره وویل چې نور لورې خپل مسؤلیتونه نه ترسره کوي. د دې لپاره چې دا سرطان د اوکراین په نورو برخو کې خپور نسی، موږ باید د خپلې خاورې امنیت په بشپړه توګه ټینګ کړو. د پوځ د قواو د سر قومندان په توګه ما حکم کړی دی چې لوی درستیز او د دفاع وزیر باید ګڼ شمیر نوي پوځي واحدونه جوړ کړي تر څو موږ وتوانیږو د روسي پلویو د هر ډول پرمختګ مخه ونیسو. خو پوروشنکو دا هم وویل کیف تیار دی چې یو آزاد اقتصادي زون جوړ کړي چې پکښې د دې سیمو کاروبارونه وکولای سي له اروپایي اتحادیې سره آزاد روابط ولري. پرون د جلا غوښتونکو مشر الکساندر زخراچنکو د دونیتسک جمهوریت د مشر په توګه وټاکل سو. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون د جلا غوښتونکو پر انتخاباتو انتقاد وکړ او ویل چې دا ټاکنې بدمرغه او بې ګټې دي. د لټولو خواو غوښتنه وکړه چې د منسک د موافقې په بشپړه توګه احترام وکړي. په بروکسل کې د اروپایي اتحادیه د بهرنی پالیسی رئیس فدریکا موغرینی وویل د جلا غوښتونکو انتخابات خپل منځي مذاکراتو او له روسیې سره خبرو ته د دروازې تړلو په معنا دي. موغرینی د ناټو له عمومي رئیس جنس ستولتنبرګ سره یو ځای په بروکسل کې په یوه خبري غونډه کې وویل د جلا غوښتونکو لخوا ترسره شوي انتخابات نه یوازې غیر مشروع او غیر قانوني دي، بلکې سوله او مذاکرات له جدي خطر سره مخامخ کوي. سولې او مذاکراتو ته د مینسک د موافقې په بڼه د اوکراین د ولسمشر پیترو پوروشنکو لخوا په سختو خو هوښیارو هڅو لاره هواره شوې وه. بلخوا بیا کیف وایي روسي شرکت ګاز پروم ته د ګاز د بیې لومړۍ برخه ورکړې ده. پرون د اوکراین د ګاز دولتي شرکت وویل چې روسي شرکت ګاز پروم ته 1.5 میلیارد ډالر ورکړي دي. د اکتوبر د 1.3 د موافقې له مخې اوکراین باید د روان کال تر پایه روسیې ته د پلورلي ګاز بیه چې 3.1 میلیارد ډالر ده په دوه برخو کې ورکړي. ګاز پروم ویلي و چې اوکراین ته به ګاز هغه وخت صادر کړي چې اوکراین د پور لومړۍ برخه ادا کړي.
ازادي راديو د بي طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي راديو د مدني ټولنو د جوړولو او د ديموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د امریکا په مزمحالي انتخاباتو کې حاکم دیموکرات ګوند سخت ماته خوړلې ده. له دې سره به پر ولسمشر باراک اوباما فشار زیات شي، خو بل لور ته ګټونکی ګوند له یو ډول فشار سره مخامخېږي څو په راتلونکو دو کلونو کې داسې کارونه وکړي چې خلک باور پرې وکړي او بیا د دوی کاندید ولسمشر ته په راتلونکو انتخاباتو کې رایه ورکړي. د امریکا د مزمحالي انتخاباتو په اړه تفصیل د احمد شیبر په رپورټ کې.
جمهور غوښتونکو د امریکا په وو مهمو ایالتونو کې د سنا په مزمحالو انتخاباتو کې اکثریت خپل کړی دی. جمهور غوښتونکو هم در از د استازو په جرګه کې د نومبر د څلورمې نیټې په انتخاباتو کې ډېری څوکۍ ګټلې دي. په دې توګه به دا ګوند له 2016 کال وروسته د لومړي ځل لپاره د کانګرس پر دواړو خونو واک چلوي. دیموکراتانو هم در از د ګورنرانو په انتخاباتو کې ماتې خوړلې او جمهور غوښتونکو توانېدلې دي چې په ګڼ مېشته ایالتونو کې لکه فلوریدا، میشیګان او اوهایو کې انتخابات وګټي. په هغو سیمو کې چې عادتاً به دیموکراتان مخکې وو لکه میریلند، ماساچوسټس او د اوباما په ټاټوبې الینای کې هم جمهور غوښتونکو مخکې شوي دي. دغه انتخابات د 16 سناتورانو، 16 ګورنرانو او د استازو د جرګې د 415 غړو لپاره ترسره شول. د 16 والیانو له ډلې څخه به د دوو ایالتونو له والیانو پرته نور د 4 کلونو لپاره واکمنان وي. په کلورادو کې د جمهور غوښتونکو سناتور کاری ګاردنر تیر شپه له خپل بریالیتوب وروسته د ګوند پلویانو ته وویل: اوس د نوی مسیر وخت دی، پر نوی لارې د تک وخت دی او موږ دا کار نن شپه وکړ. اجازه راکړي چې ډاډ درکړم چې زموږ په مشرۍ به دغه هیواد مخته روان شي. خدای دې تاسو وساتي، خدای دې دا هیواد وساتي او خدای دې د کلورادو ستر ایالت وساتي. د امریکا په مشانو جرګه کې د اکثریت له لاسه ورکول به د ولسمشر اوباما سیاسي اغېز محدود کړي او دا به ورته ګران شي چې د واک پر راتلونکو دوو کلونو کې نوي قانونونه تصویب کړي. خو بل لورته به پر جمهوري غوښتونکو د فشار وي چې په 2018 کال کې د ولسمشرۍ تر انتخاباتو خپل کارونه دقیق مخته یوسي، څو په دغو انتخاباتو کې د دوی کاندید بریالی شي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د دواړو ګوندونو مشرانو ته بلنه ورکړې ده چې د جمعې په ورځ سپینې ماڼۍ ته ورشي، څو له ده سره د نویو سیاسي شرایطو په موجودیت کې خبرې وکړي. جمهوري غوښتونکو اوس دا توان لري چې د بودیجې په برخه کې خپلې خبرې پر حکومت ومني. دوی دا توان هم لري چې په قضایي او اجرایي چارو کې د هغو کسانو له ټاکلو سره مخالفت وکړي چې ولسمشر اوباما کانګرس ته د هغوی د تعینېدو وړاندیز کوي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
عبدالمجید سرتیر د پکتیکا ولایت د خیرکوټ ولسوالۍ څخه لیک دی ولسی جرګې له وکیلانو څخه هیله لري چې د ملت وینې نور ونڅکي او د وزارتونو لپاره د اهلیت لرونکو کسانو ته د اعتماد رایه ورکړي. خیرخواله شاجوین لیکي اسلام آباد نه غواړي چې په افغانستان کې د سوله او ثبات ټینګ شي. افغانان باید په خپله یو موټی شي، نور موږ باید په خپلو کې له جګړو لاس واخلو. په سوله کې ګډون د هر افغان ایماني وظیفه ده. میوند لیکي په وردګو کې هیڅ امنیت نشته او هر ورځ چاودنې او نښتې د دولت او طالبانو تر منځ په جګړو کېږي او هیڅ خبرال هم نشته چې د دې پیښو راپور ورکړي. ګلخان فریادی د خاص اورزګان له ولسوالۍ څخه لیک: زموږ د ولسوالۍ او ولایت تر منځ سړک دا درې کاله کېږي چې کار پیل شوی دی، خو اوس کار په ټپه درېدلی. مسافر د زیاتو ستونزو سره مخامخ دي، لاره زیاته خرابه ده. موږ له ولسمشر څخه دا هیله کوو چې زموږ د لارې غم وخوري. دا ستاسو څو پیغامونه چې د افغان بي مخابراتي شرکت د 1313 شمیرې لارې مو موږ ته راستولي وو. تاسو کولی شئ چې بیا هم موږ ته پیغامونه راواستوئ او موږ هم هرو مرو درته خبرو. ازادي راډیو هر ورځ د سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 بجو پورې اوریدلی شئ. د خپرونې دوهمې نیمایي ته رسیدلی یو. وړاندې 219 پروګرامونه لرو. په تیرو 14 کلونو کې په افغانستان کې د خصوصي سکتور په برخه کې څومره پانګونه شوې ده؟
هغه ارقام چې زموږ د ادارې سره ثبت دي تقریبا تر 11 میلیارد پورې رسیدلي ډالر.
خصوصي سکتور د فعالیتونو په اړه به د حقیقت صدی په پروګرام کې چې د خپرونې په دوهمه نیمایي کې درته خپرو. په افغانستان کې د پانګونې د ملاتړ ادارې یا ایسال یو مسؤل څخه نور معلومات واوري. د انصاف پلټک پروګرام هم د خبرونې بل موضوع جوړوي. خو اوس به فرشته جلال زی ته ور ورکو چې د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو سرلیکونه واوروي.
د افغانستان ولسمشر په تور بهیره کې د افغان کډوالو د بیړۍ د ټوبېدو په اړه خواشنی څرګنده کړې ده. د ولسمشر مطبوعاتي دفتر خپره شوې اعلامیه وایي جمهور رئیس غني د بهرنیو چارو وزارت ته دنده سپارلې چې له ترکیې د دې کسان له ترکیې سره په هماهنګۍ کې د دغې پیښو په ارتباط لازمي څېړنې وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت نن ازادي راډیو ته وویل چې د دوی څېړنې څرګندوي چې په هغه بیړۍ کې چې د تورې بهیرې په اوبو کې ډوبه سوه لږ تر لږه 43 تنه سپاره وو، د دوی څخه 6 تنه ژوندي موندل شوي. د افغانستان نړیوال سازمان پر اسرائیل تور لګولای چې سجدو به په غزه کې د جګړې پر مهال جنگي جنایتونه کړي. په لندن کې د دې سازمان له مخه په خبر سوي رپورت کې نن ویل شوی چې اسرائیل پر داسې سیمو چې خلکو ډکې وي په بې تفاوتۍ حمله کړې دي. د هالندی نقاش وینسنت وان ګوګ یو ډیر نامي انځور چې هغه تر خپل ملکونه مخکې سلای او پروند نیویارک د مدرن هنري اثر په نندارتون کې په 1.5 میلیون او 8 لک ډالر خرڅ شو. او د امریکا د جمهوریت غشتونکو ګوند کاندیدانو پروند د هیواد په اوو مهمو ایالتونو کې د سنا منځمهال انتخابات وګټل. جمهوریت غشتونکو ادعا کړي چې د امریکا په سنا کې به چې اوسمهال د دیموکراتانو په لاس کې ده اکثریت ګټي.
او سم ناجیه صافی څو اقتصادي خبرونه وړاندې کوي.
د ورځې اقتصادي فعالیتونه
د سوداګرۍ او صنایع وزارت د نفتي موادو او غازو تصدی غواړي چې په ژمي کې د غازو او تیلو د کموالي د مخنیوي لپاره له ترکمنستانه 1 لک ټنه غاز وارد کړي. د دغه تصدی مشر فرید الله شیرزی ازادي رادیو ته ویل دولس مشر محمد اشرف غنی د فرمان پر اساس دغه اقدام کوي چې له دې سره به په ژمي کې په بازارونو کې د غازو د کموالي او بې لوړوالي څخه مخنیوي وسی. شاغلی شیرزی وایي څومره ژر چې د مالی وزارت دوی ته پیسې ورکړي دوی به غاز له ترکمنستانه وپیری.
تظیر چې وزارت محترم مالیه مونږ ته پیسې ورکړي چې دغه عاجل ده لټول خبرونه دغه عاجل ده چې مونږ باید د اوبلن غاز راوړو او خلکو ته چې ځکه چې ژمی نږدې ده زموږ خلک پریشان دي بیچاره دي دوی ته مونږ توضیح کړو.
شاغلی شیرزی همدارنګه زیاته کړه اوس مهال د سوداګرۍ او صنایع وزارت شاوخوا 10000 ټنه غاز په خپلو ذخیرو کې لري چې دغه وزارت په اړوند غرفو کې 1 کیلو په 48 افغانیو پلوري. دا په داس حال کې چې په کابل او یو شمیر ولایتونو کې خلک د غاز او تیلو د بیو لالوروالي شکایت لري. د جمعه محمد محمدی د صنعتي پارک دوهمه برخه نن په کابل کې پرانستل سو. ایسایا په افغانستان کې د پنګونې د ملاتړ اداره وایي په دغه صنعتي پارک کې به تلرويشت فابریکه په 55 جریبه ځمکه کې جوړ شي. د دې ادارې مشر وفي الله افتخار نن په کابل کې په یو خبري کانفرنس کې ویل د دغه صنعتي پارک د ځمکې پر سر جنجال و خو اوس مهال بیرته دغه ځمکه د ایسا ادارې ته سپارل شوې ده. لدې مخکې هم د جمعه محمد محمدی صنعتي پارک لمړی برخه په 2015 میلادي کال کې د کابل په بګرامي ولسوالۍ کې په 45 جریبه ځمکه کې فعال شوی چې اوس مهال پکښې له 100 زیاتې فابریکې فعالیت کوي. د کابل په بازارونو کې د لومړنیو اتزاقي موادو بي یو ومني بوجي پاکستاني اوړه 1310 افغاني، یو درې نیمني بوجي ورجې 2200 افغاني، یو 50 کیلو بوجي بوره 1200 افغاني، 14 لیټر غوړي 1110 افغاني، یو کیلو اوبلن غاز او 1 افغاني، یو لیټر پټرول تیل 15 افغاني او یو لیټر ډیزل تیل هم په 15 افغاني پلورل کیږي. او نن د کابل په بازارونو کې افغاني د دینو بهرنیو اسعارو سره په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر او 50 افغاني اتیا پوله، یو یورو 2 افغاني 40 پوله، یو انګلیسي پاوند یو نیوي افغاني 50 پوله، یو سعودي ریال 15 افغاني 10 پوله، د امارات یو درهم 15 افغاني 15 پوله، زر ایراني تومان 10 افغاني اتیا پوله او زر پاکستاني کلدار 1518 افغاني.
اقتصادي خبرونه نجيبه زمان واورول نن نجيبه صافي بخنه غواړو نور دوه اونیزو پروګرامونو ته ورسیږي. مخکې دی چې د حقیقت صدی پروګرام واورید انصاف پلټک پروګرام ته غوښ شي چې حمید هارون عثمان ترتیب کړی دی.
د انصاف پلټک
یو وی چاغې پسې ورشبل وی هغه پسې ورشبل وی هغه پسې ورشم دی کړه باندې ورستی ری شي او نه هیله به تخپل کوړه راځم.
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې داوري خدای راستي کې زما د یت سر نه وشته
خو مسؤلین څه وایي
کوتي ازریف وی درې خو ازر کې ان شاء الله موږ جلبونه پتي ور کړی
ازادې راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي
د انصاف په لټه کې امید الله د غزنی ولایت د کندهار د اډې د پخوانی مارکیټ دکاندار دی امید الله وایي دوه دوکانونه د غزنی ولایت د بازار په یوه چاودنه کې لمانځه تللي او دی خبر شوی چې د غزنی ولایت ته له دوی سره مرسته شوي پیسې رسیدلي خو ده ته تر دې دمه چا دغه پیسې نه دي ورکړي
مشکل میں دا دے چھ دے موگا دا خسارا چھ مختہ ورسے دو دلتا پا دا غا ساہا چھ انفجار سو دے موگ منتکے دیر شدید زربہ ولی دل دا دو کانونا دے موگ طول مکمل تباس و معلونا انہ پول در بدر اس و دے مختہ تقریبا در حدود دل نا مارکیٹ تجارتی مارکیٹونا چھ ہر مارکیٹ تینزوز دکان سلوک دکانونا دے دلتا طول تباہ و در برباد سو معلونا میں موگ ہم چھوڑ سو ہم معلوم ہے دماغ ہم پول خراب سو ایک شئی مختنا سو
دوست اس سغواڑی
اس مزدا غواڑی چ مز لا مز ادا ولایت لا مز درسنا تو مخ ل مز نے اکاسی و پول دم لا خبر ہے دای مقصد مقامات ای دم خبر ولا سوال او دای مخت وعده و کول دلتا ایرالو حیاتان رالو دلتا یو برزی دو لا سورہ دی مکمل دلتا دم لا تول نظرون ای واخر چ تاس دوبر سا پول سنجش و کول چ تاس دای دوبر zarar رسیدل سنجش پول را پرون ای جو کو او موږ دا خبر سو د غزنی ولایت کې په دغه د خساره له خاطر مخته پیسې تقریبا د یو نیم سل میلیون افغانۍ کومکونه راغلی ده او مخته تر اوسه یو اتنه چا نه دی ورکړی
تاسو کوم ځای نه خبر شوئ چې دا مرسته درغلی
اتنه چې اعلانونه یې کړی او موږ هم د بعضې دغه حیاتونه چې د دوی نمبر مې اخیستی و د دوی سره مې تلیفونونه یې تماس چې نیولې د موږ دا څو کسانه موږ بیا نماینده وټاکل بیا د نمایندګان ولرو دلته د والي صاحب نماینده یا هر چا چې هغو سره یې خبرې وکړ نن سبا نن سبا نن سبا دموږ دا درک دی والي ولیدل نه چا و
داسې تاسو ته ویلي دي چې څومره مرستې کېږي له هر دوکاندار سره
بلکه مخته د سنجش وکول چې تاسو ته پوله موږ د موږ تاسو سره کومک کوو د تاسو سره د کومکونه کېږي چې څومره زره ورسېدو هغه ټوله لیست ونیول پیسې کومک کوو چې هر څه ضرر
ورسېدو په خپله په مشخصه توګه تاسو ته څومره زیان اوښتی دی یعنی څومره مالي زیان هم
لیدلی ما ته خپله شخصي د دوه میلیون افغانۍ داسې وچه کلک دوه میلیون افغانۍ دی ما ته شخصي
کوم مالونه تاسو یعنی په هغه چاودنه کې له منځه لاړ
د ما تقریبا د ما خو د دوه دوکانه مالونه یې ټول په سړک کې په غوړې ټول پیمانه تو سوی وو مالونه یې ټول تو سوی وو ټوله وریځې مالونه د چاینه ټول په سړک کې لیدلی وو نه دروازې پاته وو نه شیشې پاته وو
تاسو مخکې مبخه اشاره وکړه چې مالونه هم چور شوه دا کومو کسانو چور کړه دا مالونه
موږ داسې اسناد موثق اسناد هم لرو موږ په موبایلو کې د کسانت اکسونه نیولای دا چې په رنجر کې د مفتی مدغورو کیمان دار سوای دا پوری دا سرسد کې
رنجر هدف هم دو کم زوا کنو رنجر دی
دا دغه منطقه دی دغه امنیت چې د موږ مفتی ورده چې تاسو مرازه دی دغه منطقه امنیت
نیولای دا رنجر پولیس اردو ملی امنیت کم ارگان هم دست که
پولیس و هر سو که دلته دغه امنیت نیولای و اغو کسانه دی موبایلونه دو کانونه موبایلونه
نه تاسو چې اسناد وایي تاسو اسناد یوازې همدا دي چې تاسو له خلکو اورېدلي یا څنګه
نوالم
چې د سسانم لیدله والم شکایت ونکو
شکایتونه هغه وخت موږ ورسو دلته راغلو حیاتان
به
دا خپل وویل چې والله خو نو څرنګه وکړو دا
چاته هم شکایت ورسولو چاته
هغه حیاتان ته هغه حیاتان چې دلته وو هغه حیاتان خو په هغه وخت هېڅ چا د چا خبره نه اورېدل
موږ د غزنی د سلطان مارکیټ د دغه دوکاندار ستونزه د غزنی د ولایت له سرپرست موسی خان اکبرزاده سره طرحه کړه
دغه حصہ کې هم شورا د وزیرانو داسې فیصله وکړه چې 15 میلیونه افغانۍ باید د استقرار د کمیټې له طرف نه دي ته ځانګړي شي، او وزیر صاحبانو هم د 2 ورځو یا د 1 هفتې معاش ځانګړی کړی وو، او بل او اکاونټ خلاصوي وو چې په دې اکاونټ کې خیر خلک کومک وکړي. دا ارتباط یا ریاست د محترم وزیر صاحب دی فائدانی په غاړه ده. تېر هفته چې ما له سره رابطه وکړه، تر اوسه پورې هغه پیسې دوی ته لاسته نه دي ورغلي. امیدوار یو چې پیسې لاسته ورشي، زر زره هیئت غزنی ته تشریف راوړي. د ټولو خلکو خسارات تثبیت شوي، لیکل شوي دي. هیله مندم چې دا هیئت چې په کابل کې تعین شوی ده او په راس کې محترم وزیر صاحب دی فائدانی تشریف لري، دا پیسې دوی ته زر زره لاسته ورشي. 2 هفتې مخکې ما هم 2 ځله وزارت ته ورغلم او وزیر صاحب نه مې د دې غوښتنه وکړه چې خلکو سره وعده شوی ده او خلک انتظار دي. ما ته د فیسبوک له لارې او د میسیجونو له لارې نه همیشه پوښتنه کوي چې موږ سره به څه وخت کومک کېږي. موږ همدغه کومک ته انتظار یو چې په درې برخو کې ما تاسو ته تشریح کړي چې 15 میلیونه افغانۍ د استقرار د کمیټې له خوا نه ځانګړي شوي دي. نو معلومات مکمل دي.
یو کس د انصاف په لټه کې پروګرام ته زنګ والی، دا وایي چې په دې مارکیټ کې 2 دوکانونه تخریب شوي، هم د فروشي دوکانونه وو. دا وایي چې موږ اعلان اوریدلی چې وزیر صاحب د فواید دامي ویلي چې 1.5 میلیونه افغانۍ راټول شوي دي او د غزنی ولایت مقام ته تسلیم شوي دي. دغه د پیسو تسلیمېدل یا د مرستو تسلیمېدل دا څه ډول بهیر دی؟ آیا د دغه کس دا سمه ده که نه؟
دا بالکل حقیقت نه لري. په دې حقله باندې هېڅ شی نه دی راغلي. حتی زه د خپل دفاتر په حساب کې چې په ورګانې محل پورې مربوط دي، زمونږ 15 اصطلاح باندې تعمیرونه ټول لږ شي، تر اوسه پورې ماته یو پول یو پیسې یو سنت هم نه دی راغلی. دا خلک چې دا خبره کوي فکر کوم چې نه له کومې میډیا نه دا خبره شوې ده او نه بالکل حقیقت نه لري. هر وخت چې راشي پیسې چې تقسیمېږي یا کومک چې کېږي هم د هغه کمیټې له خوا نه کېږي. په دې کې ولایت هېڅ نوع مداخله نه لري. تنها موږ یو کومکي مرجع یو چې تثبیت د خساراتو مکرره ده او تثبیت د خساراتو په 2 ځله کړی ده. اول ځل کې ډیر عاجل و، په هغه کې څه غلطي شوې وه. بیا عاید ټیم دوباره موږ ولیدل چې په حوصله مندي سره د خسارات تثبیت کړي چې په یو ورځ کې تاسو ته معلومیږي چې
د څومره دوکانونه تخریب شوي وو.
دا دوکانونه نه، بيخي تقریبا په دغه ساحه کې لس 12 مارکیټونه او دغه لس 12 مارکیټونه
دوی دا کوي چې 1500 دوکانونه وو همدې مارکیټونو کې. تاسو د احصایه لرئ؟
احصایه زموږ د انجنیرانو سره ست دقیق زما په یاد نه ده. دغه مارکیټونه چې په مسیر د لارې کې واقع وو، د دغو ټولو د بازو حتی د ستونونه چې نږدې وو په ساره منځوي وو، شیشې خو په مجموع کې، کړکۍ او دروازې په مجموع کې، او د دې شاته بېلو دوکانونه. مګر بعضې کورونه هم تثبیت کړي چې بعضې کورونه هم خساره منځوي دي.
والي صاحب وبخښئ، دا خبره زه قطع کوم. دوی یوه بله ادعا کوي، وایي کله چې دلته چاودنه وشوه او موږ ته حکومت وویل چې تاسو د دوکانونو امنیت به خوندي کوو، ولې وایي خپله رنجر موټرو کې دوی د منګه د دوکانونو مالونه بار کړه او وی وړه د امنیتي ځواکونو پر رنجر موټرو کې. دوی دا ادعا حقیقت لري؟ تاسو د دې موضوع نه خبري؟
فکر کوم چې هغه ډیره د هم ورځ نه د غلا ورځ،
یعنی به ورسته تر هغه وای دا رنجر موټر به راتلی او د شپې له خوا به دا دوی مالونه بارول او وړل به. دا څومره واقعیت لري؟
زه فکر کوم چې هر څه چې ویلي بالکل به حقیقت په دې ونه لري چې د ورځې له خوا نه هر څوک راغلل او سهار 15 دقیقې تم 6 بجې انفجار وسو، تر ونیم وجو پر هر څه خپل دوکانو مخې ته راغلل، او زمونږ امنیتي قوتونه هلته په دې غم په جامو کې دي. جامې په وینو باندې سرې، فکر نه کوم چې دې چا جامې په وینو سرې. هغه بیا دې ته فرصت پیدا کړي چې لاس دې غي ورځ نه و چې هلته د دې رنجر لاس او د داسې ناروا عمل لپاره دې څوک اقدام وکړي. زه په دې سره بالکل موافق نه یم، دا خبره حقیقت نه لري. او دې خپل مالکین په اولین فرصت کې خپل دوکانونه خپل مارکیټونه ته راورسېدل او هلته موجود وو.
والي صاحب، د وروستیو پښتنو په توګه څومره ژمنه کوي خلکو سره چې دغه مرستې به په واقعي توګه د غزنی دغه زیانمنو خلکو ته ورسیږي؟ تاسو به په دې برخه کې څه همکاري وکړي؟
موږ به یو ډېره غټه کمیټه چې ولاړه کمیټه باندې په دې کې به خپل د مارکیټو خاوندان، د دوکانونو په نمایندګي باندې، د مارکیټونو په نمایندګي باندې، د متنفیزونو نمایندګان به موجود وي. موږ به هېڅکله د دې کومکونو تقسیم د یوې وړې کمیټې له لارې نه کوو. داسې کمیته وی چې حد اقل تر 15 سنه پورې پوری هغه ټول د شاهدان وی چې اصلي مالک ته او صحیح سړي ته او د غرض د زیان او د خساراتو برابر غیته کومک ورسیږي. په دې کې تاسو ته اطمینان درکوم ان شاء الله چې تل په سلو کې شفافیت موجوده خو خلای دی چې دا کومکونه راشي. موږ اول کومکونه ته منتظر دي کومکونه د توزیع په حق نه درته 200% اطمینان درکوم چې ان شاء الله په دې عادلانه او په دې خطو باندې به غیته رسیږي. اما مهمه دا ده چې خدای دې وکړي چې دا کومکونه د مستحقینو تر ورسیږي راشي.
هو علي صاحب کور آمدان ژوندې وسی ورځم په خیر لتاس څخه یې لکه او چې خپل هغه ستونزه له موږ سره شریک کړی چې رښتینی او د کره اسنادو پر بنسټ وي. کولای شئ چې د شنبې او یکشنبې په ورځو خپلې ستونزې د دغه ټلیفوني شمیرې له لارې له موږ سره طرح کړئ. زموږ د ټلیفون شمیره ده 029829020.
حقیقت څه دی؟ لا دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودي او جدي خبري
د حقیقت سره پروگرام درنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې جوړ روغه او خوشاله اوسئ. قدرمنو اوریدونکو په دې پروگرام کې په افغانستان کې د پانګونې د ملاتړ ادارې یا ایسا لمرستیال محمد ابراهیم شمس سره خبرې کوو. ښاغلی شمس ډیره مننه چې موږ ته وخت راکړه.
مننه ډیره زیاته.
لکه څنګه چې ټولو ته معلومه ده د ایسا اداره په 1993 کال کې له پانګونې د ملاتړ په خاطر په افغانستان کې رامنځته شوه. ستاسو 14 کلن فعالیتونه د قرات ور دي ستاسو لپاره څنګه؟
خا بدون د شک نه چې کله په افغانستان کې په 2003 کال کې ایسا اداره منځ راغله په هغه ارتیا او ضرورتونو پر مبنا باندې چې په افغانستان کې د اساسي قانون پر مبنا باندې د نوي اقتصاد معرفي کېدل په هیواد کې په داغه پرانا کې په افغانستان کې د سرمایه گذاری نوې پایل کول، په افغانستان کې د افغانستان ټول منابع ته لاسرسی پیدا کول، په افغانستان کې د افغانستان اقتصاد پراختیا او پرمختګ د خصوصي سکتور په حلوزل او د دوی په برخو کې پرمختګ په مبنا باندې ارتیا ولیدل شو تر څو پورې په افغانستان کې داسې یو اداره منځته راشي چې هغه وشي کوي چې دغه پروسیجرونه دغه اداري چارې باید اسانه خواته لاړ شي. نو دې لپاره لازم ولیدل شو چې په هغه وخت کې داسې پریکړه وشي چې یوه اداره منځته راشي. دا اداره یوازې په افغانستان کې یا په منطقه کې یا په پرمختللو هیوادونو کې نوې نه ده، دا په ډیرو پرمختللو هیوادونو کې یو داسې اداره هلته وجود لري چې هغه صلاحیتونه یو اندازه پورې مشخص په دې معنا باندې چې ډیره زیاته یې اړیکې د پانګوالو سره، د خصوصي سکتور سره، د قوانینو سره، د پروسیجرونو سره تر څو پورې هلته اسانتیا راشي. او له مهمو دندو څخه دا چې په افغانستان کې څومره فرصت د پانګې اچونې شته هغه متعارف کړي، هم کورني پانګوالو ته او هم نړیوالو ته، چې نړیوال په دې پوه شي چې په افغانستان کې څومره ثروت موجود دی، په افغانستان کې څومره امکانات د ګټې شته چې موږ افغانستان ته راشو، موږ څنګه وشو کو چې په افغانستان کې پرمختګ وکړو، هم ګټه نړیوال پانګوالي واخلي او هم په افغانستان کې کار کوي، دا باید د دنه ګټه واخلي.
په همدغه کلونو کې د پانګاچونو یا د پانګونو تعداد څومره تر رسیدلی دی او څومره سرمایه یا څومره بودیجه پیل کېدلې ده او څومره ستاسو په نظر د افغانانو د ژوند په کولو کې موثر رول لوبولی دی؟
یعنی که چیرته موږ ورته وګورو چې په افغانستان کې تقریبا د پانګاچونې په برخه کې کمیت له لحاظه کافي کار شوی، په دې معنی باندې چې تقریبا زمونږ شرکتونو تعداد کاغذ ونی شو د 40,000 نه پورته کیږي، چې باقي کې کورنی شرکتونه او بهرنی شرکتونه دي. تقریبا تر 15% پورې نړیوال یا بهرنی شرکتونه د پدې کې شمیرل کیږي چې هغه په مختلفو برخو کې پانګه چاونه کړل. ور باوجود د دې نه چې په افغانستان کې په تیر کلونو کې موږ تو هغه رقم باندې چې افغانستان خپل زیرمې په کارو چې هغه باید استخراج شي وي، هغه منابع زمونږ خپل پانګه چونه په کښې چې افغانستان په دې باندې هغه د چدا یو زراعتي او د معدن او د زیربناو یا د هغه ثروت چې زمونږ د ځمکې لاندې پروت دی په دې باندې مشهور دی، نړیوالې په دې پیژني. لیکن باوجود د دې نه چې په هغه برخو کې ډېره پانګه اچونه په دې معنی نه ده شوې چې مونږ باید واقعا په هغه برخه کې شوی، لیکن بیا هم د افغانستان اقتصاد د افغانستان په اقتصادي برخه کې په ټولو سکتورونو کې پرمختګ شوی. یعنی تقریبا په دې منطقه کې که مونږ وګورو زمونږ زراعت برخه کې هم پانګه اچونه شوې ده، څومره شوی دغه بیل برخه، صنعت په برخه کې، د خدمات په برخه کې، د په بانکدارۍ کې، په مالی برخه کې، د صحت په برخه کې، د تعلیم په برخه کې، د مدیریت په برخه کې،
یعنی د ظرفیتونو په لوړوالي کې په افغانستان کې پانګه چونه په دمانا باندې شوې ده چې په دې برخه کې اوس په دغه تیر دیارلس کالو سره که موږ مقایسه کو یو 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 ډېر واضح بدلون په افغانستان کې راغلی د دې سترګې نه شي پټېږي.
بله، د څومره بودیجه پرې لګېدلی ده، څومره پیسې باندې دي په دغو دیارلسو کلونو کې د پانګونې په برخه کې؟
د پانګې اچونې په برخه کې که موږ د تعریف کې په دوو برخو کې، یو هغه پروژې چې هغه دولت په واسطه باندې په چې هغه د هغه زیربنایي پروژې چې هغه واقعا حمایه کوونکي دي د خصوصي سکتور د پروژو د پرمختګ لپاره، چې په هغې کې دولتي پانګې اچونې چې که سړک دی که پول دی که مکتب دی که صحت دی که کوم برخو کې، یو موضوع د خصوصي سکتور چې په دې برخه کې دي څومره خپل سهم اخیستی دی، خپله څومره ونډه یې په دې کې کړې ده. هغه ارقام چې په ابتدایي مرحله کې زموږ د ادارې سره ثبت دي، زموږ اداره په هغې باندې چې کله یو کس دې ته زړه ښه کوي چې را شي په مملکت کې خپل پانګې اچونو ته پایل وکړي، په هغې کې خپل هغه وکړي، تقریبا تر یولس نیم میلیارډو پورې رسیږي په افغانستان کې. هغه ډالر هغه رسیږي په افغانستان کې رسیږي، لیکن دای چون هغه ابتدایي پانګه چونه ده چې دوی په خپل یو طرح ځان سره جوړ کړي چې موږ خپل پلان لرو چې موږ په دغه برخه کې به دومره پانګه چونه ده. بیا د هغې نه وروسته چې کله دا پانګه چونه زیاتېږي کمیږي، نو هغه موضوعات دي چې هغه بیا ممکن په دې کې یو څه ښکته او پورتهوالی ولري. نو په دې رابطه باندې دومره پانګه چونه په افغانستان کښې شوې ده. خوب خوالی دا ده چې افغانستان په ټولو برخو کې هغه شوی، تاسو ته مخکې هم دا وکړه چې موږ په ټولو برخو کې اوس کار کړی دی.
نظارتي کارونه هم څنګه دي د شرکتونو او کمپنیو؟ کوم پروژې چې دوی مخ ته وړي د هغوی د کیفیت نه هم تاسو کله کله نظارت کوئ که څنګه؟ او په ځینو وختونو کې که دوی سرغړونې کوي، تاسو څه چلند ورسره کوئ؟ څه قانوني چلند اجازه او حق تاسو لرئ چې ورسره ویې کوي؟
په دې برخه کې ایسا اداره یو حمایه کوونکې اداره ده، یو سپورټیو ایجنسی ده چې هغه باید کومک وکړي، حمایت وکړي، او کوشش ډېره زیات فوکس او توجه په ده وشي چې کوم ځایونو کې شرکتونو ته یا کوم ځایونو کې پانګه اچونې ته خنډونه واقع وي، نو په هغې کې دوی به خپل همکاري په کې زیاته کړي چې ورسره هغه وکړي. مشخصا د نظارت په موضوع کې هر شرکت چې په افغانستان کې کار کوي د د د د قانون په رڼا کې خپل چلند کوي، بدون د هیڅ سوال نه. دوی چې هره پروژه اخلي، هغه پروژه د یو تدارکاتي پروسې له مخې نه تیریږي تا مراحل کېږي چې هغه مربوطه اداره، مربوطه وزارت د مسؤول دی چې هره پروژه ورکول کېږي هغه باید یو قانون مقررات او د یو پروسیجر له مخې نه باید ورته ورکړل شي، چې په هغه پروسیجر او قانون مقررات کې د شرکت تیره تجربه، د شرکت مالي او تخنیکي امکانات، او د شرکت په کله چې دا په خپل کار پیل کوي د نظارت او د کارونو د تعقیب مسؤلیت ټول د اړوندو ادارو چې څوک ورته پروژې ورکوي، دا 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 په هغه حده پورې هغوی مربوط دی. په دې برخه کې په دې رابطه کې موږ ډېر زیات پکې مداخله نه کوو. خو که چېرته یو شرکت د خلاف د قانون کار کوي، ځکه چې که شرکت حقوق لري په حکومت باندې چې حکومت ورته هغه ورکړي، لیکن د حکومت هم د غوښتنې د شرکت نه چې دوی باید د قانون په رڼا کې کار وکړي، دوی بې کیفیته کار ونه کړي، دوی افغانانو ته باید کار ورکړي، دوی باید د حکومت مالیه او محصول چې په ده باندې راځي په خپل وخت و زمان باندې دوی ورکړي، دوی هیڅ نو خلاف د قانون او مقرراتو کې دوی باید لاسوهنه ونه کړي. نو که چېرته دا پرې ثابتېږي د هر مرجع له خوانه، نو بدون د شک نه د جواز تعلیق، د جواز بیرته اخیستنه، د دوی نه د دوی د فعالیت درول، دا د حکومت د مسؤلیتونو څخه دی، او په دې رابطه کې به ایسا اداره حتمی اقدام کوي. نو همدغه وه چې په د که تاسو چېرته متوجه شوي استئ چې په دې اخرو جلسو د کابینې کې د تیر حکومت کې دا پرېکړه وشوه چې یو څه وخت مخکې چې هغه شرکتونه چې فعالیت نه کوي هغه دې باید بند شي. نو په همدې لړ کې چې موږ تقریبا ارزیابي وکړه، تقریبا نږدې 15 نه 16 زره شرکتونه پورې رسېدل چې هغوی فعالیت نه کوي. نو ما هغه چې موږ تقریبا په هغه اول لړ کې 4000 شرکتونه موږ د خپل لیست نه وویستل چې دا شرکتونه په تیرو شپږو اوو حتی لسو دولسو کلونو پورې هم دوی فعالیت نه کوي.
دوی ډېر په کومه برخه کې فکر کوم ساختمانی برخه ډېر دغه شرکتونه،
یعنی هغه چون په هغه اول کلونو کې ساختمان ته توجه ډېره زیاته وه، پروژې او هغه ټول مصروفیت او هغه ټول توجه د خلکو په ساختمانی برخه کې، ساختمانی شرکتونو په کې ښه، په هغه کې لوجستیک هم و، په هغه کې ترانسپورتي هم شته، په هغه کې نورې برخې هم شته.
په ځینو حالاتو کې لیدل شوي چې پانګوال د خپلو داخلي یا د افغان همکارانو په واسطه
باندې دلته خپل کارونه مخ ته وړي، په مستقیمه توګه باندې خپله بهرني پانګوال منظور دي، هغوی کار نه کوي. دا چې هغوی هم څومره تشویق کړي چې راشي په خپله باندې کار وکړي، ځکه چې کېدای شي د هغوی د کار کیفیت نسبت افغانانو ته لوړ وي یا ښه وي، یا هغه تجارب چې لري جهاني تجارب د هغو نه په استفادې هغوی دلته ښه کار وشي کړي نسبت افغانانو ته، هغوی هم څومره تشویق کړي چې بالاخره افغانستان ته په خپله راشي او دلته سرمایه ګذاري وکړي.
د خارجي پانګوالو د جذبولو هدف یو له مهمو اهدافو څخه یو دا دی چې پانګوال چې کله افغانستان ته موږ تشویقو چې باید د هغوی تجربې انتقال شي راشي، یوه د جاپان دلته افغانستان ته راوړي، بل خپل ټکنالوژي راوړي، خپل تجهیزات لوازم او مشینري انداشان راوړي. بل مهمه خبره پاتې کې دا وي د انتقال د تجربې د افغانستان ته، نو ځکه موږ ترجیح هغه شرکتونو ته یا هغه پانګوالو ته ورکول کیږي چې په دې کې سرمایه هم افغانستان ته راځي، اکویپمنت یا مشینري او تجهیزات لوازم هم افغانستان ته راځي، د هغوی تجربه راځي. افغانستان په تیر 15 کالو کې د کومه خلا چې منځته راغله، چې کومه تجربه په زراعت او صنعت کې افغانستان کې موجوده وه، په اویاومه لسیزه کې یا د هغې نه مخکې په هغه کې لومړۍ اتیاومه لسیزه کې، نو هغې نه تر دې 2001-2002 پورې دغه 15 خلا وه چې کومه تجربه وه، کوم افکار و، کوم مفکورې وې، کوم خلک وو، هغوی ټول د منځ نه لاړل. دلته یو خلا منځته راغله، دې ډکولو دپاره پیسه او تجهیزات هغه خو مشخص دي، معلوم دي چې ښه افغانستان کې امکانات مالی شته دي، افغانستان کې پیسہ شته، تجهیزات به واخلي، لیکن تجربه به څنګه شي؟ نو ځکه موږ پانګوال ډیر زیات په دې باندې هڅو چې دوی په خپل راشي پانګونه د افغانستان ته، لیکن په دې برخه کې امنیتي ملاحظات به همیش موجود ول چې موږ به کوشش دا کوو چې د کمیسون د لارې نه امنیتي ارګانونو سره دا موضوع موږ شریکه کو، او دا کوم ویره او کوم خطر چې د خارجي پانګوال سره په افغانستان کې د پانګې چوند موږ دا کوشش همیش کړی چې دا به داو سره شریکو، تر څو پر دا ویره چې دوی سره ده دا ویره باید نه وي.
بله، د سکل حمل یا لمړی نه پیل او ترتلې پورې د سیدلې دا د انتخاباتو جنجال او سیاسي بحران څومره پانګونه شاته بوتله، او څومره پانګونه لا افغانستان او تخدیدلې د دې بحران او کړکېچ له امله، او اوس وخت چې نوې حکومت بر تخپل کار پیل کړي تقریبا یو میاشت له کار تیریږي، څومره پانګوالو زړه کړي چې بر افغانستان ته راشي؟
خو بدون شک نه چې کله ارقام او تعداد ته وګوري په د دې 2014 کال د پیل نه تقریبا تر دې انتخاباتو میاشت پورې دا جنجالونه او کړکېچونه دا ټولو ته مشابه وته، او د کې پانګیا چوانی تیر بهیر ته هم صدمه رسولې وه، او راتلونکي دپاره هم صدمه ورسوله. هغه په دې معنی باندې چې خلکو سره سوالونه پیدا شول، نړیوالو سره، افغانانو سره، چې آیا دا حکومت دومره هم په دې 14 کالو کې لاسته راوړنې یا مشکلات سره مخامخ و، چې اوس د انتخاباتو بهیر دومره شدت سره دا ضربه ووهله، حکومت یې ووهه، اقتصاد یې په ضربه ووهه، چې پانګوالو سره دا سوال ډېر زیات په رسې په اهمیت سره مطرح شو چې مایا موږ افغانستان ته لاړ شو که لاړ نه شو، دا چې تلیو دا اوس موږ خپل څنګه کوو. نو همدا غیلت چې یو څه ناسا یو څه یو 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 اندازه پانګه د پانګې په بهیر کې سستوالی راغی، د خلکو په ذهنونو کې مختلف سوالونه هغه شول. خو خوشبختانه په هر ترتیب باندې چې د نوي حکومت نظام یا د دغې په نتیجه کې چې مشخص شول رئیس جمهور، رئیس اجرایی دا موضوعات مخته راغلل، نو اوس پانګوالو سره هغه یو خطر چې په ذهنونو کې و چې افغانستان کې به موږ څنګه به وشو کوی چې پاتې شو، خپل تیره پانګونه که هغه بهرنیان دي که هغه افغانان دي، نو هغه سوال ورسره حل دی. لیکن اوس هم یو څه ناسه انتظار د دوی سره شته چې دغه وړاندې اقدامات به حکومت څنګه پر مخ بیایي. دغه اراده موجوده ده په نظام کې، په حکومت کې د پوزه د رئیس جمهور نه چې دغه کومې ژمنې کړي، دغه د یو میاشت کړنې چې په ملي برخه کې او په بین المللي برخه کې چې ارزیابي کېږي، دا ښه ارزیابي کېږي. نو په همدغه نتیجه به یي چې انشاءالله که چېرته موږ وشو کوه چې په همدغې قوي ارادې سره پر مخ لاړ شو، نو زه فکر کوم چې زیاته پانګه اچونه په افغانستان کې جذب شي. مهمه خبره دا ده چې په افغانستان څومره خپل مالي امکانات لري، هغه نړۍ ته ټوله مشخص ده. څومره دلته په افغانستان کې زیربنایي طبي زیربنایي دي، هغه هم مشخص دي. یو شی چې هغوی ته سوال دی، هغه د حکومت اراده ده. یو شی چې هغوی ورته منتظر دي، هغه د حکومت دغه قدم کې خودو ته منتظر دي چې ښه چې حکومت په کوم دریز باندې پر مخ ځي، چې
امنیت سره څومره هغوی
بدون د شک نه ګوره دغه لوی پروژې ټول په هغه مناطقو کې دي چې هغه زمونږ غریزي مناطق دي، هغه سیمې دي چې په هغه کې هلته بدون د شک نه تر څو پورې چې د امنیت موضوع، تر څو پورې چې د فساد سره موضوع، او تر څو پورې چې د واضحه تګلارې په دغو باندې کار ونشي، تر هغه حدا پورې مهمه خبره ده چې په امنیت په برخه کې هم نړیوال او پانګوال په دپوی دي چې افغانستان حکومت سره څومره صلاحیت ده کوم حدا پورې دوی کوي شي چې هغه واقعا هغه په اصطلاح باندې بولد سټپس چې دي چې هغه باید واخیستل شي. نو زه فکر کوم هغه حدا پورې چې امکانات د حکومت سره دي او اراده حکومت سره موجود ده چې په هغه باندې واقعا دغه تمثيل وشي، نو زه فکر کوم چې ان شاء الله دغه کومه برخه کې د نړیوالو پانګوالو دغه تیر دورې نجمنی شي دي او څه پورې متزلزله پاتې دي خپل تصمیمونه قاتی کړی دی په د برخه باندې دوی پر مخ راشي، ځکه په منطقه کې کوم کوم فرصت دلته موجود دی دا بدون شک نه ګوري مونږه ستونزې ډېرې زیاتې دي، لیکن دلته فرصت موجود دی، دغه منطقه مهمه ده، دغه سرمایه دلته دغه ثروت مهم دی، دوی ته لاسرسی د نړیوالو پانګوالو د رقابت په نتیجه کې به دوی غواړي چې د یو بل نه مخکې شي په افغانستان کې راشي پانګه اچونه وکړي او له دغه موقعیت څخه چې دوی ته لاسرسی هرې خواته که چېرته مونږ آسیای د آسیایي هیوادونو هرې برخې ته وایو افغانستان نه لاسرسی دې برخو ته اسانه ده، نو ځکه دوی به کوشش زیات کوي چې دغه
بله په افغانستان کې د پنګونې د ملاتړ ادارې د پنګونې د برخې مرستیال محمد ابراهیم شمس کور ودان ژوندی اوسئ چې د حقیقت سره په دې پروګرام کې له موږ سره
ډېره مننه ستاسو.